واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
مشهیدا د وایس اف امریکا ډی ودا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې د پزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. روس نن د جمعې په ورځ هم په یوکراین ګولهباري کړي. د یوکراین صدر زلنسکی وایي یوکراین له روسیې سره په جګړه کې یوازې پاتې شوی او بلخوا په سپین بولدک کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو جګړه شوې. سپین بولدک چمن دروازه بند ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر ایسار دي او د امریکې دوو مالی ادارو پاکستان نیشنل بینک د غیر قانوني پیسو له اصولو په سرغړونه 55 میلیون ډالر جرمانه کړې. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده. د یوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې هیواد یې د روس د پراخ پوځي برید په وړاندې یوازې پاتې شوی دی. د ښاغلي زلنسکی دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وشوي چې روس د پنجشنبې سهار وختي د یوکراین په وړاندې پراخ پوځي برید پیل کړ. نوموړي د جمعې سهار وختي په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل، موږ د خپل هیواد د دفاع په کار کې یوازې پرېښودل شو. نوموړي زیاته کړه، څوک چمتو دي چې زموږ تر څنګ جګړه وکړي؟ زه څوک نه وینم. څوک چمتو دی چې یوکراین ته د ناټو د غړیتوب تضمین ورکړي؟ د فرانس خبری ایجنسۍ د زلنسکی له قوله ویلي دي چې له پنجشنبې له سهاره تر اوسه پورې د روسیې پوځي برید کې 138 نظامي او ملکي یوکرانیان وژل شوي دي او 316 نور ټپیان دي. د امریکې صدر جو بایدن د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، روس بغیر لسه علته په یوکراین پوځي یرغل وکړ چې په بدل کې به یې د دې هیواد ټولې مالی سرچینې وتړي. صدر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، دوی د 100 هفتو نه نړۍ ته خبرداری ورکوو چې روس په یوکراین د پوځي برید دپاره بهانه ګوري. نوموړي وویل، روس په خپل پارلمان کې هم په یوکراین د برید دپاره داسې بهانې جوړې کړې وې چې ګنې یوکراین سره کیمیایي وسله ده او په روس باندې حمله به وکړي. د امریکې صدر بایدن وویل، صدر پیوټن ته به دا حمله ډېره ګرانه پرېوځي او وایي دوی په امریکا کې د روس په اربونو ډالر فریز کړي او ټول لوی بینکونه یې ورله تړلي دي چې د روس اقتصاد په پټه پکې نه وي. نوموړي وویل، امریکا دغه کار په یوازې سر نه کوي، بلکې ټول یورپ، برتانیا، آسټرالیا او جاپان هم ورسره په دې کار کې ملګری دي. بل اړخته په افغانستان کې د طالبانو حکومت منلی چې عسکرو یې د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستانی لوري سره نښته کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پاکستانی لوري د جګړې په پیلولو تورن کړي دي. نوموړي په خپل ټویټر کې لیکلي دي، د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستانی ساتونکو سره یوه محلي ستونزه پېښه شوې. متاسفانه چې لومړۍ ډزې د پاکستانی ساتونکو لوري شوې دي. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې اوس حالات قابو شوي او موږ به په دې اړه بشپړه پلټنه وکړو چې دا پېښه ولې رامنځته شوې وه. هم په دې حال کې د فرانس خبری ایجنسۍ په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه جګړه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. په سیمه کې د یو روغتون ډاکټر نعمت الله شهزاد ویلي دي چې 2 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. یو امنیتي مسؤل چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د فرانس خبری ایجنسۍ ته ویلي چې په جګړه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي، چې وسلوال طالبان پکې هم دي. تر دې دمره پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغې سیمه کې تر دې مخکې هم د دواړو خواوو نښتې شوي دي. د تازه جګړې پوره جزئیات او تلفات په اړه معلومات لا نه دي خپره شوي، خو په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کیږي چې طالب ځواکونه د جګړې سیمې ته روان دي او په سیمه کې عام خلک یې د ستاینې دپاره راوتلي. بل خو د امریکې دوه مالیاتي ادارو فیډرل ریزرو بورډ او نیویارک سټیټ ډپارټمنټ آف فائنانشل سروسز د پاکستان په سرکاري نیشنل بینک باندې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي له اصولو د سرغړونو په سر 55.4 میلیون ډالر جرمانه لګولې ده. په نیشنل بینک آف پاکستان باندې د امریکې فیډرل ریزرو بورډ 12.4 میلیون ډالر جرمانه لګولې چې نږدې 3.5 کروڑ روپۍ کیږي او د نیویارک مالی ادارې ور باندې 15 میلیون ډالر جرمانه لګولې چې شاوخوا 14.4 کروڑ روپۍ کیږي. د پاکستان د نیشنل بینک صدر عارف عثماني د امریکا لخوا په سرکاري نیشنل بینک باندې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي له اصولو د سرغړونو په سر د 55.4 میلیون ډالر جرمانه لګولو پخلی کړي او ویلي دي دا جرمانه د قواعدو د تکمیل په پروګرام کې د ضعیف او دې سره اړوند د اصلاحاتو کې د تاخیر له کبله لګول شوې ده. ورسپانې دان د عارف عثماني د قول ویلي چې د نوي انتظامی لاندې د بینک په نظام کې خواله راغله ده. د پاکستان په سرکاري نیشنل بینک باندې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي له اصولو د سرغړونو په سر د جرمانه په داسې حال لګول شوې چې پاکستان د غیر قانوني پیسو او د ترهاګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په سر د فائنانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف په خړ بهرست کې شامل کړل شوې ده. او په دې لړ کې د پاکستان د ګامونو د جاج اخیستلو لپاره د فائنانشل اکشن ټاسک فورس غونډه په پیرس کې روانه ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو دی. روسی ځواکونو د جمعې په ورځ په کیوف باندې حمله کړې. د کیوف په هوا کې د میزایل ورناګانې لیدل شوې. روسی ځواکونه د بلاروس د اړخ نه هم د کیوف اړخ ته روان شوې دي او په شمال کې د چرنوبل د بجلی مرکز نیولې دي. بلخوا د روسی حمله په وړاندې خپل روس امریکا او نورې نړۍ کې لاریونونه شوې. په دې حقله نور حال ته استاد مونږه همکار مجاهد جواد په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په اوکراین باندې د روس د بشپړ یرغل په دوهم ورځ په پلازمینه کیف کې د جمعې په ورځ 14 اوریدل شوې. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې دوی د هغې ویډیو رښتینوالی ثابت کړی په کومه کې چې په کیف باندې د راکټونو لمبې پریوزي. ټایمز همدارنګه ویلي په ویډیو کې لږ تر لږه لمځکې څخه هوا ته ویشتونکي دوه توغندې له 14 مخکې ښکاري چې له کیف سره نږدې توغول شوي. د یوکراین په لویدیز ښار لیو کې هم د خبرداري زنګونه وهل شوي چې د پولینډ له پولیس سره ډیر لري نه دی. د هغه ځای دی چې اکثره بهرني سفارتونه ورته په لنډمهاله توګه ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د زیارت پنجشنبې په ماښام وویل هغه روسي ځواکونه چې له بلاروس څخه اوکراین ته ننوتي 2.5 کیلومتره کیف خواته نږدې شوي. د اوکراین په شمال کې روسي ځواکونو د چرنوبل برېښنا کوټ نیولی دی. د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل دا د ټول اروپا پر ضد د جګړې د اعلان په معنا ده. د چرنوبل اټومي برېښنا کوټ د نړۍ د تر ټولو بدې چاودنې ځای دی. چرنوبل ورسره شاوخوا سیمو کې د 1980 کال ویجاړې راهیسې څوک نه اوسیږي. بل پلو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ماسکو او سینټ پیټرزبرګ په ګډون په ټول روس کې د جګړې عزت لاریونونه شوي. روسي چارواکو ویلي لږ تر لږه 1700 کسان نیول شوي دي. د امریکا په نیویارک او ډنور ښارونو کې هم ګڼو کسانو د روس د یرغل پر ضد لاریون کړی او دغه بریدونه یې غندلی دي. په امریکا کې نور لاریونونه په راتلونکو ورځو کې هم تنظیم شوي دي. پوتین په وار وار سره ویلي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي اتحاد چې د دوهمې جګړې څخه وروسته جوړ شوی روس ته یو ګواښ متوجه کوي او غوښتنه کوي چې له دغه اتحاد سره د اوکراین د یوځای کېدو مخه ونیول شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د روس یرغل هیڅکله د امنیت په اړه نه و، بلکې دا تل یو ښکاره یرغل و او پوتین د امپراتور جوړېدو غوښتنه لري. بایدن وایي چې پوتین به اوس د نړۍ په سټیج باندې یو متنفر کس وي. د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتر لیاشکو ویلي په اوکراین د روس د یرغل د پیل راهیسې تر اوسه پورې 55 اوکراینیان وژل شوي او 109 نور ژوبل شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي تر اوسه د روس عملیات په لومړني پړاو کې دي چې د یوکراین دفاعي ځایونه یې پکې توغندیو او هوایي بریدونه کې پنخ کړي دي. بایدن ویلي امریکایي ځواکونه اوکراین سره نږدې په ناټو هیوادونو کې ځای پر ځای شوي او ژمنه کړي چې که پوتین له اوکراین څخه د ناټو خواته پښه واړوي نو دوی له ناټو سره اوګه پوګه جګړه وکړي. پینټاګان اعلان کړی چې دوی په اروپا کې د ناټو د ځواکمنتیا لپاره 5000 نور امریکایي سرتیري جرمني ته استوي. دا غرس ټاکل شوی دی چې د ناټو رهبران بنند جمعې پورې سره وبیني او دغه اتحاد په خپل سیمه کې خپل دفاعي پلانونه فعال کړي دي. همدارنګه ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي به د جمعې پورې په یو پریکړه لیکي روس په اوکراین د یرغل لامل وغندي او له روس څخه به وغواړي چې ژر تر ژره له هر ډول قید او شرط پرته له اوکراین څخه خپل سرتیري ری وباسی. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا دی واری لوده د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ملک وزیر اعظم عمران خان د روس سفر د خپل منځ اړیکو او دو اړخیزه تجارتی همکاري لپاره ګټور ګرځولې او هغه تکرار کړي پاکستان غنی د یوکرين په سوند دي د صبر او زغم نه کار واخیست شي. بلخوا په یوکرين کې غیر پاکستانی خلکو د پاکستان د حکومت نه د دوی په حفاظت سره د راويستو غوښتنې کړي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د یو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس په وینا په وخت شاه محمود قریشی ویل د وزیر اعظم عمران خان او د روس صدر پوتن ترمنځ ملاقات کې د افغانستان او د یوکرين پر شخړو سیمه ییز چارو او دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې اترې شوې دي. هر اول پاکستان اوس هم د غړي چې د یوکرين شخړه د سفارتکارې د لارې حل کېدو امکان موجود دی او غوړه بداوی چې دا لارې د خپل کړی شي. خارجه وزیر اول راتون کې مارچ میاشت کې د افغانستان په اړه چین کې کیدون کې غونډه کې به روس هم ګډون کوي. نو موږ زیاته کړه د وزیر اعظم عمران خان په دغه دوره کې دواړه خزه تجارتی اړیکو او په ځانګړي ډول توانای پروژو باندې پرمختیا په حق له غټورې خبرې اترې شوې دي او تمه ده چې روان کال پای پورې به د روس نه پاکستان پورې غزیدون کې ګیس پایپ لاین پروژې بنسټ ایښودل شي. که څه د پاکستان باندې نو چارو وزیر د وزیر اعظم عمران خان دغه دوره دواړه خزه اړیکو لپاره ګټور ګرځولې. خو مهمه خبره دا ده چې دې دوره کې په دې اړه کملوزنامه یا د تفاهم یادښت هم نه دی لاسلیک شوی او سیلون کې حسن عسکری وایي دا ثابتوي چې د وزیر اعظم عمران خان دغه دوره دواړه خزه اړیکو کې هیڅ پرمختګ نه دی راوستې.
لیکن پچھلے 3-4 سال میں رشیا اور پاکستان کی تجارت میں کوئی خاص اضافہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اب تک زبانی جمع خرچ چل رہا ہے.
اغول د ګیس پایپ لاین پروژې په اړه موږ د 1300 کالو راسي اورو خو حقیقت دا ده چې په دې حق له تر اوسه پورې څه عملی ګام هم نه دی پورته شوی. لواندې د مخالفو ګوندونو وزیر اعظم عمران خان د روس په دوري ټکونه کوي. دوی خبرداري ورکوي چې د وزیر اعظم دوري له امله د امریکا او پاکستان د لواندې د تاوتریخوالي ښکار اړیکې لا نور هم ترنګلې کېدلی شي. حکومت مخالفه سیاستمداران د وزیر اعظم عمران خان دغه دوري نړۍ د امریکا د سٹیټ ډپارټمنټ بیان هم ډیر مهم بولی چې پکې ویلی شو امریکا د یوکرين په سر د خپل اندېښنو نه پاکستان خبر کړي دي. خو د جمعې پورس خبری کانفرنس ته وینا کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د مخالفو ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي.
صاف امریکا ډیوا ریډیو دی په داسې حال چې په ټوله نړۍ کې ګڼ شمېر ملکونو په یوکرين باندې د روس د پوځي حملې غندنه کړې. د پاکستان صدر عارف الوی یوې غونډې ته د وینا په وخت په امریکا نیوکې کړې او ویلي د ګڼلا چې امریکا د ویتنام جنگ نه زده کړه کړې خو زیاته کړې د دغه فکر غلط وو او امریکې یو ځل بیا ځان په دام کې ګیر کړې. سلنکاران وایي د پاکستان د صدر لخوا داسې وینا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ ملک ته پاره ستونزې نورې زیاتولی شي. ریپورت کې د سیمې نادری به خبریال احسان محمد خان راکوي.
د پاکستان د صدر خاغلی ډاکټر عارف الوی لخوا د غوینا چې 13 ورځ په داسې وخت مخې تراغلی چې خپل د پاکستان وزیر اعظم د روس په دوه ورځنی سفر ماسکو کې موجود وو. د عبدالولی خان پونتون مردان د عالمی اړیکو پروفیسر ډاکټر عبدالشکور وای پاکستان چې دا وخت لا د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چې خپل خارجه تګلارې د قومي ګټو د هدفونو سره تړلې.
پاکستان لکه زده ویم عملی طور باندې داسې نشي کولی چې دا پینل اقتصادي درو او پمن چې په رښتیا سره چې تاسو باندې روان وي او د دې یو پرنت ځای راو هم نو یو خدای خبره چې کمپلشن دی پاکستان باندې انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشن پر د پاکستان اړي کې دي په سو د ارزو او واري سره پای کې امریکا ډېر کردار لري ولنداري چې چې دا چې هم وړي یا دا خیال دی نو دا که مبیانونه خبره ته نقصان رسي ما خلې بیا دا که مبیان ورکول باندې ډېر زیات یا پاکستان وزیر اعظم چې روسیا څونه مخکې میډیا سره کوم خبرې شي ما خپل دا معنی لري په بنر په نیتیا ساتي دا که ما خبرې د پاکستان چې کوم قومي مفاد یا نشن انټرست هغه نه سره دی بلکې دا ولته نقصان رسي.
د پاکستان صدر چې هم د دغه وینا په محل د خپل د دې خواهش سرګندونه هم وکړه چې غواړي د امریکا سره په بیا له بیا له برخو او په خصوصي توګه د اطلاعاتو د ټکنالوژي په لړ کې اړیکی په مخه بوزي. د صدر ډاکټر عارف الوی د دغه وینا وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل ځنی ویناګانو کې په امریکا نیوکه کړې دي او خصوصي توګه بیا د امریکا د افغانستان دننه د ترهګرۍ پر ضد د جګړې تګلارې ناکامه بللې. د عالمی اړیکو څېړنکار پروفیسر ډاکټر منظور افریدی وای د هر وینا منفي او مثبتې اغیزې وي او بیا د کوم حکومتي مشر وینا د هغه هیواد د راتلونکي سره تړلې وي.
او یقینا چې یو لیډر لپاره پکار دی چې هغه د وخت او د موقع مناسبت ته وګوري، دا هغه وخت او موقع ورته اجازه ورکوي چې داسې بیان جاری کړي. نو بهشکه چې هغه د امریکا غوندې یو نړیوال طاقت یو سوپر طاقت وي نو داسې په خلاف باندې بیان جاری کولی شي، ځکه چې داسې بیان یوه ګټه راوړي چې خو د وخت او موقع د دې اجازت نه ورکوي، هغې سره مطابقت نه خوري. نو بیا پکار ده چې داسې بیان نه ډډه وکړي شي چې هغه سره د پاکستان روان وخت یا مستقبل ته زیان کړي.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان چې په حکومت کې دراتلو ورستو د چین او روسیا سره نږدې کېدو یو تاثر هم ورکوي، خو بیا د پاکستان حکومت دغه داوه هم کوي چې خارجه تګلارې کامیابولو د پاره د نړۍ ټولو طاقتونو سره اړیکې قائم ساتل غواړي او لومړی ترجیح د خپل قومي ګټو هدفونه لاسته کول دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ترنو ورځپو تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی یو ساده خبري خبرونه ته غواکې. په یوکرين باندې د روس تو پوځي حمله وروسته په دغه هواد کې په زرګونو پاکستانی خلک هم په جنگ کې ګیر پاتې دي او اوس ته جنگ زینه پولند او نورو محفوظ ځایونو ته پوتلو باندې مجبور شوی دی. د ډیوا خبريال په خبر پښتونخوا کې امجد علي سره خبرې کړې چې زوی او خځې په یوکرين کې پاتې دي او هغه په رخصتۍ کور ته راغلي. نور حال د ارشد مومن په دغه رپورت کې تاسو ته وړاندې کو.
امجد علي د خپل یو لسکلن زوی تیمور علي سره د واتس اپ ویډیو د لارې روزانه سلور پنځه واره خبرې کوي. زوی ورته په ویډیو کې وایي چې په کور کې جوړ بنکر کې پټ شوی دی، د کور خوا کې د ډزونو اوازونه اوري او د دوی د کور نه وتلو کې خطر او په کور کې د خوراکي سيزونو د کمی سره مخ دي.
ویډیو یې راځه ډیر زیاته حالات ویډیو خراب دي، مارکیټونه بند دي، لارې بند دي، دغه اعلان کړی چې کورونه بار ته نه وځي، ول چې ډیر زیات ډزې کیږي د شپې.
امجد علی سمو د وړاندې پاکستان ته د یوکرین نه په چوټه راغلی، وای په تم مارچ واپسی وا، خو اوس یې د پروازونو بندېدو لامل د تلو کملار نه جوړیږي. امجد علی وای په یوکرين کې خپل روزګار کوي. د موبایل او د سامان دوکانونه دي پاغي کې هم یو دراکټ په ګولې لګیدلې دي.
کاروبار دغه د موبایل او د لیډیز جنټس د کاروبار هغه خو به په زیو ولاړ دي او یو دکان باندې زمنګ راکټ هم راغله او هغه به ختم شوی دي.
امجد علی وای د خزي او د ماشوم بچی پاړه ډیر اندېخمن دي.
بچو سره خدوره دي ورسلو پر رابطه ساتو او ډیر ډیر غم دل اساس چې ایو په حالت کې ډیر زیات بچنه یې ځکه چې موږ دلته یو غالته او زه سوچتا نه خزر الګ دي.
په یوکرين کې د پاکستانی وګړو کړه شمیره نه د معلومه خو ویل کیږي چې په زرګونو پښمیر کې پاکستانی زدهکوونکي او کار د پاره خلک تللی دي. د پاکستان حکومت د زدهکوونکو په اړه ویلي د سفارت سره د پرابطه کې اوسي او د خارجه چارو وزارت ویلي زدهکوونکي د زر تر زره د پاکستانی سفارت سره رابطه وکي. اول ته موجود د دوی سفارت خانه په مکمله توګه فعال ده او کولی شي چې د دوی د یوکرين نه دراوستو بندوبست وکي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
پاکستان کې سلونکي وایي چې د روس لخوا په یوکرين د حمله وروسته افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول پیژندل به نور هم د ځان ښکار شي او د دې ترڅنګ نړۍ چې دغه هیواد د بشري ناورین مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کول خبره هم تر ډېر حد پورې متاثر شي. نور تفصیل د پیښور نادری به خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
په پاکستان کې سیلونکی وای چې روس په سیمه ایزه کچه د افغان طالبانو د حکومت د کشالو حل کولو لپاره چې کوم ګامونه اخیستل په یوکرين د حمله وروسته نه یوازې هغه متاثر شول بلکې د غربي نړۍ پام هم په افغانستان کې د بشري ناورین پځې وز بده روس او یوکرين جنگ ته راوګرځيږي. په دې حق لا اسلام آباد کې د اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد پروفیسر منظور اپریده وایي چې د روس په یوکرين د برید لوجه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول پیژندل به نور هم وزندېږي.
د کوم خلکو روس طرف ته یو نظر و چې په دې سیمه کې روس، چین، پاکستان، وست ایشیا هیوادونه او داسې نور ګاونډي هیوادونه د افغانستان هغه بره مخې ته شي او دغه د پرسمیت سره په جنګلو د افغان حکومت یا داسې امدادي سرګرمو کې تیزواله براولي هغه به هم اوس وزندېږي ځکه چې د هیوادونو توجه اوس دغه د یوکرين او د روس چې کومه شخړه او جنگ روان دی دې طرف ته شو.
نوموړي زیاته کړه د یوکرين په شخړه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې ویټو پاورز کې فرانس او برتانیا امریکای سره په اتحاد کې دي او بلړخت چین او روس هم خې اړیکې لري. دی وايي نو په داسې حال کې سلامتي کونسل هم تقسیمېدل شي چې لوجبې د افغانستان سره د امداد لپاره د ملګرو ملتونو هغه غوښتنی متاثر شي
ځکه دا یو ستونزم هم مخې ته راځي چې هغه امداد په حواله سره کوم یو کال او یو وختنه سلامتي کونسل کړي وه په هغه کې هم ځنډواله راځي او په داسې وخت کې راځي چې اوس افغانستان ته او د افغان عام ولس ته ډېر انتهایی زیات د دې امداد ضرورت دی. اقتصادي ستونزې دي افغانستان کې په دې کې نور هم شدت راتلی شي او دغه شدت خانه جنگي په صورت کې هم بدلېدل شي.
روس پرون د زیارت پر ورځ په ګاونډي هیواد یوکرين حمله کړي چې په نتیجه کې تر دې دمه د دغه هیواد درې کم شپېته غړي وجلې شوې دي. د پېښور پوهنتون د صحافت څنګه استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډی نیوز ته وایي کچري غربي نړۍ د افغانستان بشري ناورین او اقتصادي بحران د پامه غورځي نو د سره با په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړاونو سیوا کې دوه ترڅنګ وسلواله ډلې نور هم پیاوړي شي.
دا زمون خطر را چې زل بیا بو سخدریزی په اغله ول رازی چې بیا بو القاعده داسې ګروپونه یا ګوندونه کوم دی هغه ودمومي په افغانستان کې ولې چې دا ټول ګروپونه ال تکی دي خو هغه سره سره موږ او غنو کا د نړۍ توجه د افغانستان د خلکو بشري حقوقو طرف ته نه نو بیا بو د طالبانو ته هم یو اجازه بو یو قسم دا غي غړي بو چې خپل بشري حقوقو په مالی حکومت دا غو طرف ته پام ونه ګرځي او د خلکو مفادات په افغانستان کې په نقصان کې بوي. په دې
د 13 اگست په 15 افغان طالبانو د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړي خو د نړۍ کم یو هیواد لا تر وسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلی. د ویوی د یو رپورت تر مخه په افغانستان کې 30 میلیونه افغانان امداد ته ضرورت لري، کوم چې د ملک د آبادی نیمای نه زیاته برخه جوړیږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بلوچستان چمن سپین بولدک سرحدي لار نن هم بند وه چې له کبله یې تجارتي چارې ودرېدلي او په سلګونو مسافر په پوله باندې دواړه اړخو ته ګیر شوي او د مشکلاتو سره مخ دي. نور حال د سیمې نادري و خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې راکوي.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر ګډه پوله باندې نن د جمعې په ورځ هم د دواړو طرفو د چارواکو ترمنځ تاو تریخوالی موجود وو او پر پوله مسله امنیتي سرتیری په لوی تعداد کې ځای پر ځای سوي لیدل کېدل. د تیر ورځې په نشوتو باندې د پاکستان او افغان طالبانو نظامي چارواکو ترمنځ د جمعرات په شپه د باب دوستي پر مقام باندې پلیګ میټینګ وسو. سبیله څه نتیجې ختم سو او چمن سراد نن دویم ورځ هم بند پاتې وو. افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ویټویټ کې پر پاکستاني چارواکو د ډزو پیل کولو تور پوری کړی وو، خو پاکستان حکومت لوري تر اوسه د افغان طالبانو پر دغه خبره څه قسم عکس العمل مخته نه دی راغلی. په بلوچستان کې د پاکستان د پوج بیان دی اداري اي اس پي د سیمیزه مشر څخه د چمن د پولي تازه جزئیات اخستلو لپاره وپوښتل، خو هغه هم جواب ورکولو څخه ډډه کول. ګډه پوله د بندېدو له امله دا وخت هم په سپین بولدک او هم په چمن کې په سلګونو مسافر بند پاتې دي. دغه مسافر د چمن پوله د خلاصون غوښتنه کول. د افغانستان د وردګ ولایت اوسیدونکو جمعه ګل اکا هم دا وخت پر چمن پوله بند پاتې دي. دوی د خپلو مشکلاتو په حق له څه دارنګ وایي. د کندهار ولایت اوسیدونکي محمد علي وای سمریزان کوټ ته د علاج لپاره بیولي وو، سو اوس پروفیسر باندې پر د باندې د چمن پوله بند اسپل. د د په کندهار پونتون کې سبا څخه امتحان هم شروع کیږي.
وزما کار دی اول کندهار کې سبا پونتون دی او دلته بارډر بند دینن، نو سبا پونتون امتحان مې مجبور یم چې هغه امتحان ته ځان رسوم. که ور نه سم خپل ته ناکامه کیږم نو مسولینو سمو دا غوښتنه ده چې دا لار خلاصه کړي. د خلکو مشکلات واوري، دلته خلک د سرپناه ځای هم نه لري، پیسې هم نه لري.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ ګډه پوله د بندولو په حق له تر اوسه نه پاکستان او نه افغان طالبانو څه ویلي دي. د چا لخوا دغه پوله بنده سوې ده، خو د تیر ورځې په نشوتو کې وژل شوي دوه عام کسان په سپین بولدک افغان خاوره کې وخاورو ته وسپارل شول، خو په دغه نشوتو کې او پاکستاني چارواکو افغان طالبانو ته اوښتي مرګ ژوبل په حق له تر اوسه څه خبر مخته نه دی راغلی او نه دواړو طرفو چارواکو څه ویلي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستانی میډیا وایي چې حکومت د زیارت پرز د ایران او افغانستان سره د بارټر یا سامان په سر سامان تجارت کولو لپاره قانوني لار هوار کړي. ایران باندې د امریکایي بندیزونو له کبله د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت د ډیرو کلونو راهیسې په ښکته تللی او په وروستیو میاشتو کې د امریکې لخوا د افغان مرکزي بینک اساسو منجمد کولو او په افغانستان کې د بانکي نظام نشتوالي له کبله د دغه هیواد سره د پاکستان تجارت ډیر خراب شوی. نور حال د سیمینا د ډیوه خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د افغانستان او ایران سره د جنس یا مال په بدل کې د مال تجارت کولو منظوري په داسې وخت کې ورکړې چې افغانستان او ایران د نړیوال بندیزونو سره مخ دي او نشي کولای چې د بینکونو په ذریعه د نورو هیوادونو سره تجارت وکړي. په بلوچستان صوبه کې د کوټي چیمبر اف کامرس او انډستری په خوانی مشر جمعه خان بادیزی وایي د افغانستان سره د بارټر یا جنس په بدل کې د جنس تجارت پرنګا د چیمبر لخوا ایران سره یو لوزنامه هم شوه، خو تر اوسه پورې هغه نه د عملی شوی.
دا پروسس تقریبا د سجر کېدلای نه شي. موږ د حکومت سره مطالبه دا و چې افغانستان کې بینکونه بندې کار نشي کېدلای. کوم چې موږ مخکې کار کوي په کیش ډالر باندې د افغانستان سره، نو موږ ته پاه کې اجازه راکول شي د سوچ میکانیزم جوړیږي.
سیلنی وایي د تیرو لسو کالو راهسي په ایران هم د تجارت بندیزونه دي او د تیر کال اگست په ورستو کې کله چې په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړي د افغانستان اکاونټونه هم کنګل شوي او ور باندې بندیزونه دي چې لوجه په پاکستان پاکستان کې هم سوداګری متاثر شوه. د پاکستان د کال 2000 د تجارتی پالیسي مطابق چې څومره هم غیر ملکی تجارت کیږي هغه بعد د مرکزی بانک د غیر ملکی کرنسی د قانون لاندې کول شي. خو د زیارت پر ورځ مرکزی د اقتصادي رابطه کمیټه په غونډه کې دا فیصله شوه په دغه قانون کې د جنس په بدل کې د جنس د تجارت نوې شیخ شامل کړي. په خیبر پختونخوا کې پخوانی د چیمبر اف کامرس او انډستری مرستیال مشر او تجارت کوونکی شاهد حسین وایي د بارټر یا جنس په بدل کې د جنس د تجارت د پاره مرکزی حکومت ته وړاندیزونه هم کړی دي، خو حکومت غواړي چې دغه ذمہواری د سوداګرۍ مرکزونه واخلي. دوی وایي دغه نظام به هله عملی کیږي چې په افغانستان کې هم په دې کار وشي او په پاکستان کې هم دغه کار ډیر په قلار روان دی. شاهد حسین وایي په افغانستان کې د بینکونو په ذریعہ تجارت نه کیږي او دا وخت چې کوم تجارت کیږي په هغه کې د پیسو د لیګلو را لیګلو نظام ډیر پیچلی دی او خطرو سره هم مخ دی. دوی وایي اکثره د برآمداتو سوداګرو بینکونو سره نوملیکنه هم نشته او کچری دغه سوداګر د سوداګرۍ د مرکزونو سره وتړل شي او حکومت کې ذمہواری واخلي نو اسانتیاوي به پیدا شي.
حکومت تاسو په دې کې خپل اداره هغه سټیټ بینک او د ایم او سی کسان وي چې هغوی ډسکاؤنټ کاؤنټر او د پیمنټ نگرانی هغوی وو موږ په چیمبرو کې ځای ورکړو میکانیزم دې په صحیح ډول جوړ کړي چې تاجر یرغمال نه شي. مختلف ایکسو اکاؤنټ کې دې لس شل کمپنۍ جوړی کړي چې تاجر ته دا تکلیف نه وي او تاجر بلیک میل نه شي.
د پاکستان وزارت تجارت وایي د کال 2000 راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د یو نیم ارب ډالر نه 1.5 میلیون ډالر تر کوس شوی. خو سوداګر وایي په ورستو کې په سوداګرۍ کې اضافه کیږي او په روزانه حساب افغانستان ته د ټرکونو تګ را تګ د سلو نه تر 300 پورې زیات شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د نېشنل بانک صدر عارف عثماني د امریکای لخوا په سرکاري نېشنل بانک باندې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي د اصولو د خلاف ورزو په سر د 55.7 میلیونه ډالر جرمانه لګولو په خلې کړې او ویلي دي دا جرمانه د قاعدو او ضابطو سر تر سبلو پروګرام کې د کمزورو او د دې سره تړلو اصلاحاتو کې د تاخیر له کبله لګولې شوې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نادری و خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
په نېشنل بانک اف پاکستان باندې د امریکای فدرل ریزرو بورډ ټولا 0.4 میلیونه ډالر جرمانه لګولې چې نږدې 3.5 کروڑ روپې جوړیږي او د نیویارک مالی ادارې ور باندې 15.5 میلیونه ډالر جرمانه لګولې چې شاوخوا 14.5 کروڑ روپې جوړیږي. د خزانه پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیوا ته وایي پاکستان د اف ای ټی ایف په سپارښتنو تر ډیره حد عمل باوري کړي او د تحریک انصاف گن حکومت د منیلران رنگ معاملہ ډیر سنجیدہ اخلی.
بہت ہیوی پینلٹی ہے اور پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس قسم کی پینلٹی.
ہغوی پر نیشنل بینک باندې لګولې شوی جرمانہ ډیر زیات ده او پاکستان د دې جرمانې د ورکول توان نه لري. زنیم خبر چې په دې کې کوم اپیل کې دی شي او کونه چې پاکستان دا رقم را کم کړي. په پاکستانی بینک باندې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي له اصولو د سرغړونو په سر دا جرمانہ په داسې وخت کې لګول شوی چې پاکستان د کال 2013 راهیسې د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خل نوملړ کې شامل دی او دا مهال د پاکستان د اقداماتو د جاج اغستلو لپاره په پیرس کې د اف ای ټی ایف غونډه هم روانه ده او نړیوال مطبوعات اټکل کوي کې دی شي چې تر جون میاشتې پورې پاکستان په خل نوملړ کې پر ځای وساتل شي. د نیویارک د سټیټ ډیپارټمنټ د مالی چارو دفتر مشر ایډرسن هیرس د زیارت پر ورځ چې د پاکستان نېشنل بانک او د دې بانک نیویارک څنګه منلې ده چې 15 میلیونه جرمانه به ورکوي. د حکومت مخالف مسلم لیگ نون غړي او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار په ټویټر لیکلي د عمران خان حکومت په غلطه پسې غلطي کوي او الله دې پاکستان د دې شیطانی حکومت څخه بچ وساتي. د پاکستان حکومت یا پخپله نېشنل بانک او پاکستان تر اوسه رسینو ته په دې اړه په رسمي توګه سند دی ویلي. فدرل ریزرو بورډ هم په خپل بیان کې ویلي د پا پاکستان د نیشنل بینک نیویار سانګي د امریکای د غیر قانوني پیسو د لیګلو د مخنیوي له قانون سره سم د غیر قانوني پیسو د خطر کمولو او یا مخنیوي کم موثره پروګرام نه دی ساتلی. په بیان کې ادارې د پاکستان نیشنل بینک ته ویلي چې په راتلونکي کې د خپل د غیر قانوني پیسو د لیګلو مخنیوي یا انټی منی لانډرنګ پروګرام خکړي او د مشکوکو فعالیتونو څارنه زیاته کړي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي دا معاملې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو سره هیڅ تړاو نه لري.
امریکن فیڈرل ریزرو نے کوئی نہ کوئی چیز ایسے نوٹس کی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا اور اگر کیا تو ٹھیک کیا.
ہوائی د امریکی فیڈرل ریزرو بورڈ تبا داسی فعالیتونه په نظر راغلی وی چې دا فیصله کړی دا او دای خ کړی دی. فیڈرل ریزرو بورڈ وای د پاکستان نیشنل بینک او د دې بینک نیویار سانګي په کال 2014 کې لدی او د نیویارک سٹیټ ډپارټمنټ لمالی ادارې سره تړون کړی وو چې د غیر قانوني پیسو د لیګلو په پروګرام کې موجوده نیمګړتیاوي به ختموي. خوای په دې کې ناکام شو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان پوزوی په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د ترهګرو خلاف عملیات کړي او شپږ ترهګر یې پکې وژلي دي. بل خوا ته په ټانګ ضلع کې د مسجد قبیلې یو مشر د نامعلومه کسانو په ډزو وژلی شوی دی. رپورټ پې د سیمینا د یوه خبریال عدنان بیټنی راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه پوز د زیارت په ورځ نا وخت ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوال د موجودګۍ په اطلاع عملیات شوي او په عملیاتو کې د شپږو وسلوال د وژلو دعوا شوي ده. ویل شوي د وژل شوي وسلوالو پیژنګلو د محمد علي، متی الله، محمد عمر، اختر حسین، شیر او وسیم په نومونو سره شوي چې د شمالي وزیرستان ځایي اوسیدونکي دي. خو په خبر کې دا اندي ویل شوي د وژل شوي وسلوالو د کومې ډلې سره تعلق وو. ویل شوی وژل شوی یاد وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد د هلو ځلو هدفي وژنو او تاوان لپاره تشتونو کې کړه وو. د دې وژل شوی کسانو د وسلې او نور سوداګریزو موادو ترلاسه کولو هم ویل شوی دی. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوال د وژلو تازه دعوا په داسې حال کې کړي چې پاکستان امنیتي سرچینو تایید کړي چې د لاکارونو ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې رافانې دي. خو تحریک طالبان پاکستان په خپله د دغو مذاکراتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د امنیتي چارو کارپوه او د پاکستان د پوز په خوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي دا یو طریقه کار وی چې جنگ او مذاکرات دواړه په یو ځای رافانې وي.
لیکن یہ وقت پارا پاگی کے لگ لگ گنتی رکاوٹ پکرا گلے ہو کوئی خلاف چکم جنگ دے چکم جنگی کی کاغا دلتا دی او کاغا دار دی نہ داغوی مشران دی داغوی خلاف با جنگ شروع ہوئی تو جنگ کی وہ عمل بھی چاہیے تمنگا اسٹریٹجی ہوئی چھ فائٹ فائٹ اینڈ ٹاک ٹاک سنگا بچے افغانستان کے اور کے دل طالبان سب سے مذاکرات ہم کے دل او بل طرف تا جنگ ہم کے دل.
د پېښور یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف وایي دا پرلهپسې بریدونه چې کېږي دا ښکاره کوي چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت غوښتنو منلو ته رضا نه دي. هغه ویل د پاکستان حکومت دا دعوا کوي چې دغه بریدونه د پولې پورې غاړې افغانستان نه کېږي. دا په ګوته کوي چې د پاکستان اړیکې د افغان طالبانو سره هم کمزورې دي.
بریدونه مسلسل روان دي. دا بریدونه څه کېږي نه دا طالبان کنټرول کوي شي او نه سکوم دا ټي ټي پی بده باندې رضا کېږي پاکستان سره هغه د پاکستان مطالبات اومنی او اصلاح کی دی او سیز فائر ہوکی. آیا دا افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکی کمزوری دی چې د پاکستان خبره څوک نه مني؟
په شمالي وزیرستان کې د تازه عملیاتو نوړاندې د پاکستان پوز د اتوار په ورځ د شمالي وزیرستان په شوا سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو ویلي وو او د وسلوالو سره په نخته کې د یو پوځي او 15 وسلوالو د وژلو ویل شوی وو. بل لور ته په ټانګ ضلع کې د مسعود قبیلې یو مشر د نامعلومه کسانو په ډزو وړل شوی. د ټانګ پولیسو دا پیښه تایید کړې او د پولیسو دفتر چارواکو وایي سف امریکا ډیوا سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي د مسعود قبیلې په مشر ملک فضل رحمان تیر ماشام ټانګ بازار کې هغه مهال ډزې شوې چې کله هغه پرکشه کې کور ته روان وو. د پولیسو په خبره کورنۍ لوی ته ویلي چې دوی چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او د نامعلومه کسانو په ضد مقدمه درج شوې او پلټنې پیل کړې شوې دي. ځای خلک وایي وژل شوی مشر د جنوبي وزیرستان تیار ځای اوسیدونکی او د مسجد مچیخیل قبیلې مشر وو. په ټانګ ضلع کې تر دغې پیښې یوه ورځ وړاندې په ځنډوله سیمه کې د حکومت پلوه امن لشکر پخوانی مشر نصر الله بیټنی په 14 کې وژل شوی وو. عدنان بیټنی دیوا شمالی وزیرستان.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے د خبریالانو د حقونو نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډرز یا آر ایس ایف د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون په اړه حکومتي آرډیننس باندې سختی نیوکې کړې. آر ایس ایف په یو بیان کې ویلي که چېرته د ملک تر ټولو لوی عدالت یا سپریم کورټ د دغه آرډیننس مخه ونیوله نو دا به حکومت او پوځ ته په میډیا د بندیزونو لپاره نوې لار خلاصه کړي. نور حال د اسلام آباد نه د یو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
نړیوال تنظیم د پیپلو جرنالیسټان آر ایس ایف لاړه خبر سوي بیان کې مشر ډینیل باسټر ویلي د آرډیننس یوازنی هدف د سنسرشپ نوې قسم راوستل، خبریالان ویرول او د خپل سنسرشپ ته مجبور کول دي. د آر ایس ایف تر مخه دغه آرډیننس په هر کس یا ادارې ته د توان ورکړي چې د بدنامۍ شکایت درج کړي، په شمول ته هغه خلکو چې د دې سره څه تړاو هم نه لري. دوی دا هم وایي هر سیاسي فعال به کولی سي د یو جرنالیست په وړاندې بدنامۍ شکایت درج کړي چې په اړه دوی فکر کوي چې د حکومت یا فوج په اړه تنقید کولی سي، او دغه رنګه به جرنالیستان زندان ته لیږل کیږي. د اسلام آباد های کورټ وکیله او د بشري حقوقو کارمنده ایمان مزاری چې خپله د دغه پیکا آرډیننس په ضد په درخواستونو کې فرق هم دا وایي، په دغه آرډیننس کې تر ټولو د خطرې خبره دا ده چې تنقید کولو ته آزادي ورکولو پر ځای نور سختی راوستل سوي دي.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ غلط خبروں کا آپ مقابلہ کریں تو اپنے سول ڈیفیمیشن لاز مضبوط کریں.
کچری حکومت غواړي چې د غلطو خبرونو مخاوني ولسی نو د بدنامولو مدني قوانين پکار دي مضبوط کړي سي، خود دې پر ځای د هڅې کېږي چې رائے په مکمله توګه جرم وګرځول سي. دوی زیاتوي داسې ښکاری چې دغه قوانين په ځانګړي توګه د جرنالیستانو خوله تړلو د پاره راوستل سوي دي. د وفاقي کابینې د منظوري ورسته د رواني میاشتې په شلمه نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی پریوینشن آف الکترونیک کرائمز ترمیمی آرډیننس جاری کړی و چې تر مخه یو کس، اداره، تنظیم یا اتورټي په اړه جعلي خبرونه خوروونکو ته به د 15 کاله پورې د بند سزا اورول کېدای سي. د آرډیننس تر مخه دغه جرم به قابل ضمانت نه وي او مقدمه به تر شپږو میاشتو پورې ترسره کیږي. دغه آرډیننس د لاري ټلویزیون چینلونو ته ترلاسه استثناء هم ختمه کړې سوې وه. پر دغه آرډیننس د جرنالیستانو او وکیلانو تنظیمونو سپریم کورټ بار اسوسیشن لاړه سختي اندېښنې څرګندې شي. جرنالیستانو د تنظیمونو اکشن کمیټي دغه آرډیننس بیرته تر اخستو د اطلاعاتو وزارت سره د خبرو بایکاټ هم کړی دی. بل پلو ته اسلام آباد های کورټ کې د پیکا ترمیمی آرډیننس په ضد د فیډرل یونین آف جرنالیست د جنرل سکتر ناصر زیدی د درخواست پر شامل یو شمیر درخواستونو اوریدنه هم روانه ده. دغه درخواستونو د اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله خپل ریمارکس کې د حکومت لاړه آرډیننس د لاري سخت قوانین په جوړولو اندېښنې څرګندې کړې وې. نړیوال تنظیم آر ایس ایف د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال څخه غوښتنه کړې چې دغه آرډیننس غیر قانوني وګرځول سي او دغه رنګه د حکومت د بریدونو څخه دي مطبوعاتو ازادي خوندي کړې سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د پولیو یا ګوزن خلاف پنځه ورځنی کمپین نن د جمعې د ورځې شروع شوې ده چې له مخې به د مرکز کوټې ترڅنګ د صوبې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د دغه ناروغۍ خلاف قطرې ورکول کېږي. نور تفصیل د وی او ای ډیوا د خبریال رفیع الله مندوخیل په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د پولیو یا ګوزن ضد د 15 ورځنی کمپین چې د رواني فبروري میاشتې 28 نیټې به پیل کیږي رسمي پرانیستی د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ماشومانو په ځانګړي روغتون چلډرن هسپتال کې د بلوچستان د صحت محکمې سکرټري نورالک بلوچ وکړه. په اوسنی کمپین کې به په بلوچستان کې 2.5 میلیون ماشومان ویکسین سي. د روغتیا ایالت سکرټري نورالک بلوچ وی او ډیوا ته وویل چې د کمپین په ترڅ کې به د ایالت په ټولو ضلعو کې 25 لکه 80,000 ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي چې لپاره یې 10,000 ګرځنده روغتیایي ټیمونه په دنده ګمارل شوي دي. اوسنۍ پولیو کمپین به 15 ورځې دوام ولري.
جی پولیو کے حوالے سے آج ہم نے افتتاح کر لیا ہے مہم کا.
پاکستان کی نند پولیو کمپین پہل سو چپٹول ایالت کی بسر تور سول سی خوشحالی خبر دادا چپتیر دیار اسناس تو کے پاکستان کی یوم عاشورا گزر نہ دی والے
ہو گئے. بلوچستان پولیو فری ہو چکا ہے, یعنی کہ کوئی کیس سامنے نہیں آیا.
نموڑی لاگو خلگو غشتے سوک چلے پولیو ساس کو انکاری یا ریفیوزل وی چخپل ماشومان د اوسنی کمپین پترس کی ویکسین کړي او هغه د ټول عمر لمازوري خوندې وساتي. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وایي چې د تیر کال له جنوري میاشتې راهیسې د پولیو یو مثبت کیس هم نه دی ریپورت شوی او په ایالت کې د انکاري خلکو شمېر هم له 14,000 تر 18,000 شوی دی. په بلوچستان کې د ایالت مرکز کوټه پښین کلا عبدالله او افغان پولې ته څیرمه چمن په کوټه بلاک کې شامل سیمې دي چې د پولیو وایرس ته په پام سره های رسک کې اساس سیمې ګرځول شوی دی. د پولیو کمپینونو پر مهال د سرحدي سیمو لپاره ځانګړي روغتیایي ټیمونه د تک پر مهال افغان کډوال ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکوي. رفیع لامندو خیل, وی او ای ډیوا, کوټه.
پاکستان کې په تیرو سو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی چې پکې غوړي, وریجي, دارونه, وړو او داسې نور شیان شامل دي. د پېښور بازارونو کې د خوراکي توکو اخیستونکي ډوبه توای د هرې ورځې په تیرېدو بای سیوا کیږي خو بیا واپس خپل ځای ته نه راځي. دوکانداران هم یره څرګندوي چې را روانو سو میاشتو کې به قیمتونه نور هم سیوا شي. نور تفصیل د پېښور نادری به خبریال مدثر شاه په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د پښتونخوا د شماریاتو محکمې اسسټنټ ډایرکټر فیض الرحمن وای د فروری میاشتې شمیرې لا نه دی راغلي خو جنوري کې بایو کې اضافه لیدل شوې ده. وای را روانو میاشتو کې به د خوراکي توکو بایو کې کمی راشي خو دا به د تیلو بایو سره تړلې وي.
اوس مونږ وایو دا چې کم فروټس وغیرہ دي کم د سند صوبې نه راځي دی خو پېښور سایټ ته ناغي معنی خو به کاست راځي. کاست اف ترانسپورټیشن هغه شیز به بیا دلته مونږ سره پدې خیبر پختونخوا کې لازمان خبره ده چې د تیل ګرانې دو سره باغه سهم قیمتونه خوځيږي.
د پیښور اوسیدونکو محمد اقبال میاشت کې 2-3 د خوراکي توکو بازار ته راځي د کور د پاره سودا کوي. نن هم په دغه غرض بازار ته راغله ده خو ډیوه تبای هر ځل چې راشم نو د سیزنو بای جګی شي وي.
نو که یو سړی دی اړی مار دی او هغه مطلب 500 روپے دی اړی اخلي نو هغه خو زما په خیال باندې هیڅ هم نشي کولای ځکه چې ګرانی د حد نه زیاته ده. او کچینو تم ګورو وړو تم ګورو داسې مطلب دا نور دالونه دي روجي دي مختلف سيزونه دي د خوراک نو هغه هم ته ډیر ګراندي دي د حد نه زیات ګراندي.
وای وړاندې با اکثر د به موسمه شیانو بای سي واقع دي خو موسم کې ب بیا زایل راغلي او اوس چې د یو سیس قیمت اوخي جی بیان نه راکوزيږي ورته دریز د بازار دکانداران او په لوی کچا کاروبار کون کې هم لري. لکه یو کاروباري ساز نور چې د جنوري او فروري د بلابل شیانو بای سه داسې خای
داسې کوم سیلو ګورو نری ورجا دا ډیر استعمال دي ډیر زیات دي نو مخ کې وږي په 7000 روپے کې من بمنګ ته ملایوي دا اوس په 8400 روپے کې مونږ ته بخپل من د پنجاب نه دلته ګولاویږي نو مونږ مجبور یو چې 8600-700 کې مونږ ځان لا خرج کوو ځکه چې مونږ باندې ګودام او د دوکانونو خرچې دي. بلکې دا چې مونږ وګورو غوړو ایټم چې دی وړي ډیر زیات ګران شو وړي کم سه کم مخ کې په 5100 روپے میاش مخ کې اوس هغه ټیم دی په 5700 روپے کې.
وای د چړو دال میاش روان دی 2600 روپے مانو خو اوسې بیا 2000 تر ټیټه شوې ده خو د نورو دالونو لکه ماش او لوبیا قیمتونه ختلې دي. دوړو کاروباري رام بلګل بیا وای تیر کال چې د غنمو نوې فصل راغلو نو ډیلرانو غنم ګودامونو کې ذخیره کړل. حکومت د 10 کیلو اوړو تروړې بیا 1100 روپے او ټاکله خوازاد مارکیټ کې بیا 1500 روپو ته ورسېدا.
دا یار سو کوم چې سرکاري ریټ ته دینه و بیا ذاتی کې ریټ زکا چې اوس خود ته تقریبا 15-20 روپے فرق نور بمرا غلې وي پوچوم کې دا پېټرول ګران شو د پېټرول په وجه باندې د پنجاب نه سمره کرای نه چي دي هغه چتی شي وي نو 15-20 روپے تیل دام ګران دا.
حکومت زد ګوندونه دا کوي دا وخت پاکستان کې د خوراکي توکو بای د تاریخ تر ټولو لوړ دي. وفاقی حکومت وای پاکستان کې اوس هم د منطقې د نورو هیوادونو پرتله بای نسبتا ټیټی دي. مدثر شاه, وایس اف امریکا, ډیوا, پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د ایډز د موزی رنز نه د بچ ساتلو په بابلا د امریکای د صدر د نامې د هنګامي منځوبي یعنی د پیپفار د قائمېدو اوس شل کال پوره شوې دي. د دې هنګامي منځوبي د قیام رومبه تجویز په خوانی صدر جارج دبليو بوش د کال 2003 په جنوري کې وړاندې کړی وو. دغه ورځې نه را په دې خوا د پیپفار د منځوبي لاندې په ګرد د دنیا کې د ایډز رنز نه د خلکو په بچکولو د سلو ارب ډالرو نه زیات رقم خرج کړی شوی دی. دا منصوبه په انساني تاریخ کې د اکی یو رنز نه د دنیا د خلکو د بچ ساتلو د ټولو نه لویا منصوبه ده. په دې موقع د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو تحریری پیغام کې ویلي دي چې صدر جارج دبليو بوش د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکې د صدر د نامې د هنګامي منصوبې د اعلان کولو په وخت ویلي وو چې موږ له پدې لړ کې خپل دا غږ د یو بختور ملک په حیث یاد ساتل پکار دي چې زموږ غږ د دنیا نه د یو ښه او د صفا ستر دنیا جوړولو غږ دی. دغه وخت نه را پدې خوا د ایډز د مخنیوي لپاره د صدر د نامې منصوبې په ګرد د دنیا کې ملکونو او د غوندو په مرسته پلکونو خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړي دي. د دې منسوبي کړي کارونه یقینا چې د ویار جوګه دي ځکه چې د 13 ستمبر پورې دې منسوبي په دنیا کې 1 کروڑ نویل کنارینه او زنانه او ماشومان ته د ایډز د رنز نه د خلاصولو علاجونه او دوايانی رسولي دي. دا صرف د تیر کال د ایډز د رنزورانو د کل شمیر نه 1,50,000 زیات تعداد دی. د سره د ایډز پرنس کې اختاو 28 لکو میندو د ایډز نه پاک بچي زیګولي دي او کمندي د ایډز درنز د علاج کې دونه پس د مختلف قسم جراثیم او وایرسونو نه د ځان د بچ ساتلو په خاطر با قاعدګي سره دوايانی خوري. نو د دې میندو او د دوی د بچو د خ او لوی عمر قوي امکانات شته دي. د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامي منسوبي چې په لندو ټکو کې د پیپفار په نوم هم یادېږي د یو شمیر نری رنز یا د ټی وی د رنزورانو علاج هم کړی دی او یو لکو یتیمانانو ماشومانو ته د دارو درمرو خصمانی وررسی. د پیپفار په مرسته شلو ملکونو کې د ایډز د رنز د وبایي شکل د اختیارولو مخنیوي شوی دی او دغه ملکونو کې 90% رنزوران د دې موزی رنز نه خلاص کړی شوی دی. په دغه ملکونو کې بوتسوانا، برکینا فاسو، بورنډي، کمبوډیا، کیمرون، کوټ ډیایر یا ایوری کوست، جمهوریه کانګو، اسواتینی چې زوړ نومې سوازیلندو، ایتوپیا، کینیا، لیسوتو چې پخوانی نومې باسوتو لندو، لایبیریا، ملاوی، مالی، نیپال، رواندا، سینیګال، تایلند، ټوګو، ترینیداد، ټوباګو او زیمبابوه شامل دي. په دې ملکونو کې د ایډز پرنز اختا 90% خلک د خپل رنز نه خبر کړی شوی دي. 90% رنزورانو ته علاج معالجي ورسولې شوی دي او د دې علاج په نتیجه کې 90% خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړی شوی دي. خاغلی بلینکن د خپل تحریری بیان په اخر کې ویلي دي هر کله چې مونږ پیپفار یا د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامي هنګامي منصوبه د خلکو د جون بچکورو په لړ کې یو اهم منصوبه بلو نو دغه وخت مونږ له د نوي سره دا لوس پکار دی چې د ایډز په شکل کې اولسي صحت ته د پیښې دی خطرې به د کال 2013 پورې په مکمله توګه نوغه وباسو. پیپفار سره زمونږ د مضبوطو او مسلسل مرستو او پروان جیمی کې د ایډز د رنګ د مخنیوي د اخراجاتو پوره کولو د پاره قائمی عالمی پنګلا په اووم ځل د پیسو ټکورا وندولو د مهم په برکت به امریکا د ایډز د مرض خلاف جنگ کې د لومبي صف د ملک کردار جاری وساتلی شي او نور ملکونه به هم د کار ته ځان سره راپاسول شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وی او ای دی واغ پرونه ده. د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د جمعې ورځ د کال 2023 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. روس نن د جمعې په ورځ هم په یوکراین ګولهباري کړي. د یوکراین صدر زلنسکی وایي یوکراین له روسیې سره په جګړه کې یوازې پاتې شوی او بلخوا په سپین بولدک کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو جګړه شوی. سپین بولدک چمن دروازه بند ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر ایسار دي او د امریکې دوو مالی ادارو پاکستان نیشنل بینک د غیر قانوني پیسو له اصولو په سرغړونه 55 ملیون ډالر جرمانه کړي. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده. د یوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې هیواد یې د روس د پراخ پوځي برید په وړاندې یوازې پاتې شوی دی. د ښاغلي زلنسکی دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وشوي چې روس د پنجشنبې سهار وختي د یوکراین په وړاندې پراخ پوځي برید پیل کړ. نوموړي د جمعې سهار وختي په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل، موږ د خپل هیواد د دفاع په کار کې یوازې پرېښودل شو. نوموړي زیاته کړه، څوک چمتو دي چې زموږ تر څنګ جګړه وکړي؟ زه څوک نه وینم. څوک چمتو دی چې یوکراین ته د ناټو د غړیتوب تضمین ورکړي؟ د فرانس خبری ایجنسۍ د زلنسکی له قوله ویلي دي چې له پنجشنبې له سهاره تر اوسه پورې د روسیې پوځي برید کې 138 نظامي او ملکي یوکرانیان وژل شوي دي او 316 نور ټپیان دي. د امریکې صدر جو بایدن د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، روس بغیر لسه علته په یوکراین پوځي یرغل وکړ چې په بدل کې به یې د دې هیواد ټولې مالی سرچینې وتړي. صدر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، دوی د څو هفتو نه نړۍ ته خبرداري ورکوو چې روس په یوکراین د پوځي برید دپاره بهانه ګوري. نوموړي وویل، روس په خپل پارلمان کې هم په یوکراین د برید دپاره داسې بهانې جوړې کړې وې چې ګنی یوکراین سره کیمیایي وسله ده او په روس باندې حمله به وکړي. د امریکې صدر بایدن وویل، صدر پیوټن ته به دا حمله ډیره ګرانه پریوزي او وایي دوی په امریکا کې د روس په اربونو ډالر فریز کړي او ټول لوی بینکونه یې ورله تړلي دي چې د روس اقتصاد په پټه پکې نه وي. نوموړي وویل، امریکا دغه کار په یوازې سر نه کوي، بلکې ټول یورپ، برتانیا، آسترالیا او جاپان هم ورسره په دې کار کې ملګری دي. بل اړخته په افغانستان کې د طالبانو حکومت منلی چې عسکرو یې د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستانی لوري سره نښته کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پاکستانی لوري د جګړې په پیلولو تورن کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر کې لیکلی دی، د کندهار په سپین بولدک کې له پاکستانی ساتونکو سره یوه محلي ستونزه پیښه شوې. متاسفانه چې لومړۍ ډزې د پاکستانی ساتونکو لورې شوې دي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې اوس حالات قابو شوي او موږ به په دې اړه بشپړه پلټنه وکړو چې دا پیښه ولې رامنځته شوې وه. هم په دې حال کې د فرانس خبری ایجنسۍ په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه جګړه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. په سیمه کې د یو روغتون ډاکټر نعمت الله شهزاد ویلي دي چې 2 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. یو امنیتی مسؤل چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د فرانس خبری ایجنسۍ ته ویلي چې په جګړه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي، چې وسلوال طالبان پکې هم دي. تر دې دمره پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په دغه سیمه کې تر دې مخکې هم د دواړو خواوو نښتې شوي دي. د تازه جګړې پوره جزئیات او تلپات په اړه معلومات لا نه دي خپره شوي، خو په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کیږي چې طالب ځواکونه د جګړې سیمې ته روان دي او په سیمه کې عام خلک یې د ستاینې دپاره راوتلي. بلخوا د امریکې دو مالیاتی ادارو فیډرل ریزرو بورډ او نیویارک سټیټ ډپارټمنټ آف فائنانشل سروسز د پاکستان په سرکاري نېشنل بینک باندې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي له اصولو د سرغړونو په سر 55.4 میلیون ډالر جرمانه لګولې ده. په نېشنل بینک آف پاکستان باندې د امریکې فیډرل ریزرو بورډ 2.4 میلیون ډالر جرمانه لګولې چې نږدې 3.5 کروڑ روپۍ کیږي او د نیویارک مالی ادارې ور باندې 15 میلیون ډالر جرمانه لګولې چې شاوخوا 14.4 کروڑ روپۍ کیږي. د پاکستان د نېشنل بینک صدر عارف عثماني د امریکا لخوا په سرکاري نېشنل بینک باندې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي له اصولو د سرغړونو په سر د 55.4 میلیون ډالر جرمانه لګولو پخلی کړي او ویلي دي دا جرمانه د قواعدو د تکمیل په پروګرام کې د ضعیف او د سره اړوند د اصلاحاتو کې د تاخير لقبل لګول شوې ده. ورسپانه دان د عارف عثماني د قول ویلي چې د نوي انتظامی لاندې د بینک په نظام کې خواله راغله ده. د پاکستان په سرکاري نېشنل بینک باندې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي له اصولو د سرغړونو په سر د جرمانه په داسې حال لګول شوې چې پاکستان د غیر قانوني پیسو او د ترهاګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په سر د فائنانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې شامل کړي شوې ده. او په دې لړ کې د پاکستان د ګامونو د جاج اخیستلو لپاره د فائنانشل اکشن ټاسک فورس غونډه په پیرس کې روانه ده.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.